د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند د ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ ګټلې ده رشید خان یې ور بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي د پاکستان غوره لیگ سیالۍ د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي هند یې ور بیا د ټیسټ سیالۍ د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده د هند څوکت پاچونکی روی چندرن اشوین یې ور بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلې او د خبرونې په دویم نیمایي کې مو له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری پر رازونو او نوي ځوانانو په اغیزناکو سیالیو مرکه کړې ده تر سره پاتې شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړې دوه لوبې افغانستان ګټلې دي او یوې د ورخت لامل نه ده تر سره شوی د دې ریپورت جزئیات به سالم احمد صالح وړاندې کړي
افغانستان له آیرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولې سوې چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او له دې سره دا لوبلړۍ 2-0 په وړاندې وګټي دغه سیالي چې د سې شمې پر ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه آیرلند په چا وګټله او توپ اچونې غوړه کړه افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2 شپږ دېرش منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدی نش پېته رحمن الله ګربز 50 او محمد نبی 48 منډې وکړې د آیرلند په توپ چونکو کې مارک اجیر 3 او بیری مکارتي 2 لوبغاړي وسوځول آیرلند یو بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه خو د لوبډل مشر پاول استرلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبي د ګټلو چانس برابر کړی وو خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګي د آیرلند لوبډله ډیر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله په دې سالی کې چې په لومړي ځل لوبیدونکو ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډیره ښه توپ اچونه وکړه چې دوړو په شریکه نه لوبغاړي وسوځول محمد نبی تر 111 یو ورځنیو سیالیو وروسته وتوني چې په یو لوب کې 15 لوبغاړي وسوځوي هغه په لسو اورونو کې 3 میدان اورونه وکړل او ولس منډې ورکړې دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میدان اورونه وکړل 1.5 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتونه چې 50 منډې وکړي او نور ټول لوبډلې په 15 ورکې په 119 منډو وسوځید چې د 119 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه د دې لوبلړۍ لومړی سیالي هم افغانستان ګټلې و او دویم بیا د ورشت لقبل نه و تر سره سوي د دې سیالي د غوره او غیزناک لوبغاړي جایزه محمد نبی و ګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونمول سو دویلو د چې دواړه هیوادونه به د دریو شل اوره سیالیو لوبلړۍ دروانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي
د ایرلند پر وړاندې د غټل شوی لوبلړې په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلې ده هغه په ورستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده
څه هم خبر پرفارمنس او اورال لټیم نو کوشش هم دا و چې یو ښه ټارګټ ورکو ایرلند ته نو هغه ټایم کې لګ دې تیز رنزو ضرورت نو ما 50 ته دمر سوچ نه کړ دغه ما بالر ما غوتل چې من زرنزونه وکما او نو ټارګټ لکه لوړ کې نو بدبختانه 15 میس سو موږ هم کې اوټ سره اورال موږ اول نه ویدر کتل یو نن بډی نه کې او یو ډېر خبرې کړو چې اول موږ بیټنګ وکړو ورسته بولینګ وکړو او په دې کې زوریا غشین ول چې په لاین اولین کې بولینګ کول او ماغه سي اوشو او کامیابم شو پکې زمون کوشش همداو اول وکټ نه بعد چې سمره موږ ډاٹ بال کوو سو لاین اولین کې بولینګ کوو سو غلطي باغی کې ځکه چې وکټ اسانه نه و اسانه هغه ته و چې موږ غلط بولینګ وکړو او ته روم ورکو ډېر مخکې بال ورته وکړو نو هغه اسانه ولو بال او کومګه ګډ لاین کې وکټ ټو وکټ بولینګ کو بیا مشکل لګا غلط شاټ نه لګیدې بیا بتا غلط ٹرائی کولا یا به وهو یا آؤٹ کې دیته او ماغه سی اوس یو وکټ چې موږ ته دوه وکټ راغلا وکټ ټوټلی چینج و بیا سپین کل پارا او موږ پکې کامیاب شو نه ننګل خلو بغړې دا وانسان انده دا زه دا نه ویلم چې ما په ځای به دایرا دی نو ما زمو سره لوبه کوم دایم را سره مانا زمو سره ما او نن بولینګ کو نو الله دیو کې موږ ځای ونیسي نو ښه خبر دی وانسان انده دا سید اول میچ ویل پرشر کې اول دور لا دور لک پرشر کې نو بیا ډاټ ګرنه ډېر ورکنه بیا درې ما ورکه ډېر خسار د ځوانانو زلیدل د افغانستان آینده خو روخانه خودل دي یعنی زمونږ سمه شاده سمره کرکټ ته یعنی خو ځوانان روزل کی نو خوشاله یو ځوانانو دا چې سمره ځوانان ټیم ته راځي ښه خبر ده خو د سینې چې ټول یو دم راځول په طریقه په سټپ بای سټپ باندې سمرا چې ضرورت یې موږ نه باید راسي ټیم ته ان شاء الله موږ سره به ټیم هم کامیابی او ټیم به کلپس کیږي نه هر وخت شلوریز د ماته ما زما فیورټ ټی 20 اکثرا او ان شاء الله کوشش کوو پرفورمنس وکړو سیریز دروټ
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي د یاد سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن دی چې ښاغلی خان به بیرته راو ګرځي راشد خان تیر کال تر 500 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالي نه تر سره کړي بلور ته ملي لوبډلې ته د مجرب رحمان را ګرځیدل لا هم په شک کې دي د کرکټ بورډ یاره سرچینې ویل دي د دې امکان نشته چې مجرب د ایرلند پر وړاندې لوبلړې کې ولوبول شي د مجرب رحمان لاس اپ د مجرب رحمان لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام تر لاسه کړی دی هند په خپل قربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور دیو پر وړاندې خپل ملما انګلستان ته ماتې ورکړي هندي لوبډلې چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالیو وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ تر سره کړې دي څلور زره شپږ سوه شپږ دېرش پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت یو سلو دوه ویشت دی د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلند ته په ټیسټ سیالیو کې دوه د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا څلوېخ ټیسټ لوبې لوبولې دي چې څلور زره اووه سوه اته نوي منډې کړي دي او د دوی د نمرو ارزښت یو سل شل دی انګلستان چې هند ته تازه څلور ټیسټ سیالۍ بایللې دي په نهه څلوېخ لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی یو سل یولس دی په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په څلورم مقام کې نیوزیلند په 5 مقام کې پاکستان په 6 مقام کې ویسټ انډیز په 8 مقام کې سریلانکا 8 مقام کې بنگلاديش په 9 مقام کې زیمبابوې په 10 مقام کې ایرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ توپچون کې رویچندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکولای شول چې د خپلو نمرو مجموعه 904 ته لوړ کړي چې لامل یې اول مقام ته ورسید. دغه د نمرو ارزښت تر دې د 1800 دی. دغه راز د آسټرالیا توپ اچونکی جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري. جسپریت بومرا په دریم مقام کې، کګي سوراباډا په څلورم مقام کې، پاٹ کمنز په پنځم مقام کې، نتن لاین په شپږم مقام کې، رویندرا جدیجا په اووم مقام کې، پراب جے سوریا په اتم مقام کې، جیمز انډرسن په نهم او شاهین افریدی په لسم مقام کې قرار لري. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي. د پلی آف پړاو به د روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي. لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي. د کوالیفایر 1 ګټونکي لوبډله به ډایرک یا نیغ په نیغه پایلوبې ته ځي او بایلونکي لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي. بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15 نیټه ترسره کیږي د اسلام آباد یونایټیډ او کوئټه ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکي لوبډله د کوالیفایر 1 له بایلونکي سره لوبه کوي او هغه به بیا پایلوبې ته ځي. پایلوبه به د مارچ په 14 نیټه په کراچۍ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان له لوري نوین الحق لوبه وکړه چې د پېښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شویو سیالیو کې یا پلی آف ته د پېښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده، خو له آیرلند سره د شلورزو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی. او درنو ریدونکو، اوس د خبرونه په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمنګ د دې ونې د ځانګړې مرکه میلما د کرکټ لوب نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده، په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړای شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوب لړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل دی چې افغانستان 2023 کال کې یو ورځنیو سیالیو لوبه او لوب لړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړی لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره خاص وه چې افغانستان بیرته په ورځنۍ سیالۍ کې لوبې ځینې وګټلې. او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شل ورځې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خط پچونه وکړه. څلور لوبغاړي وسوځول. ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بېچارې پرفارمنس سره لومړي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمن کې 40 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. دا سه ننګیال خروټی راغی او په خپل په ډیبیو باندې د 40 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو سه د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 40 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې تر استانه شي، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبېدلو چانس ویني؟
بالکل، دا خو د نوي ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی ته فرصت ورکول کیږي او انشاءالله سیستل کې پلار به اوسې ننګیال خروټي نور زیات لوبو کې انشاءالله وګورو. کچیر ته راشد خان او مجیب رحمان لوبې تر استو، البته خپل لوبډلې ته بیرته راستون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکي 2 میاشتو کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان، هغلته نیوزیلینډ او همدارس د ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي. غلطه د ننګیال خروټی شتون ډېر ګټور وي ځکه چې هغه وکټو باندې لفټ آرم فنګر سپنر کولای شي چې ډېر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دا وي چې هغه راتلونکي لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړي توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوی ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په دوه سالو کې هغه څه ونه کړل چې تم ترې کېده، یو ویکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی کله وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبید؟
علامه محمد غزنفر باندې کوغه کې غوغه داد سي. علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د گیم تیمه باندې بي بالینګ کې د سرننګ ویکټ او هوکې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېر ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکیج کې لوبډله سره یو ځای شي. او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو چې راغی او په او ډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټینګ کې هم ماشاءالله هیټ کولای شي او د انډر 19 ورلد کپ سیالیو کې موږ د لوبو ولیدل سي تقریبا ډېر څلوېښت منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګیټ یو څه حده پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکړه چې ډېر پیاوړی او بغیر د کوم ویرې نه دی بالینګ کوي او دننه ډارې کې چې بیټسمین دې تر وغواړي چې راځه تک په ما باندې شاټ وهي او بیټسمین ریسیو کی یا بال دسی وو کسی بیټسمین ڈرائیو ته مجبور ہے کسی کلب بیٹسمین ڈرائیو کی بال زپ سی تر تیر سی او اکثر دای بیٹسمین اوٹ والے سی خو فیلڈر هم خو فیلڈر دی یعنی دا کیچ نیول او بیا باونډری باندې دریدل او موږ ماشاءالله ټولونه چې قدی فیلډر دا غدا نو دا په خپل ټوله کې د هر اړخ نه د لوبغاړو سره یو ځای لوبډل پیاوړی کولای شي. علامه محمد غزن فر سره بخت یاری ونه کړه ګینې په اوله لوبه کې دوه کیچه تقریبا ډراپ شو یو خو خپل ډراپ کړ یو کیچ کیپر نه تیز تیر شو کسلپ فیلډرونو کې داسې د ویکټ سره ولا نو په دې باندې یو بالر ویکټ وانه خستله داس ویل سي دا به لوبغاړی نه یې فکر کوم چې دا به سره لګزیاتی کده په اوله لوبه کې او په دومره لوبه کې د ریکانمي وګوره نو هی اکانمي سره بالینګ کړی دا او سره دې چې بیټسمین دې اوټولو کوشش کړی دا بیټسمین ته ډېر نمرې باندې ورکړي نو زه فکر کوم چې افغانستان لپاره علامه محمد غزنفر یو ښه پراسپیکټ دا یو ځوان لوبغاړی دی چې راتلونکي کې افغانستان ته ان شاء الله ډېر سیالي وګټلی شي.
که څه هم په وروستۍ سیالۍ کې د ایرلند لوبډله تر 15 شهرونو پورې ټوله وسوځېده او 15 شهرونه پاتې شول، خو نوی زدران چې دا لومړۍ نړیواله سیالي وه د دې هیلې ورکوي چې د افغانستان غوره چټک توپ اچونکی به وي.
نوی زدران بالکل بل نوی لوبغاړی دی چې هغه نوی بال سره کولای شي په سر کې ویکټ واخلي. داسې په دې لوبه کې نوی زدران ته لومبی اورونو کې بال بل ورنکړی شو. هغه تاسو زموږ د هدف کمو کپتان شاید دا فکر کړی چې نوی بالر ده په ډیبیو باندې ده داسې نه شي چې رنزونه ځینې وکړي، خو داسې کله موږ اول بالنګ کوو یا سکور مخه کړی او نوی زدران ته موږ نوی بال ورکوو. او په ټوله کې نوی زدران ماشاءالله خپل د ټیسټ په ډیبیو کې ځان ثابت کړ او هیله ودایي چې هغه هم د افغانستان لپاره هیلو بیو کې وو چټک توپ چوونکی ده. لاین او لینک چې ډېر ښه ده، ډېر ښایسته هارډ لینک باندې دی بال کوي او د دې دغه هارډ لینک بیټسمین ته ستونزې جوړولی شي او بیټسمین اوټولی شي. نو نوی زدران ښه لوبغاړی ده او بل اټاکینګ بالر ده. هغه بدماشۍ سره وکټ اخیستل چې حمید حسن کوچ کله کله وایي نو دا هغه څه په بدماشۍ باندې وکټ اخیستلی شي. خو سم ځوان ده، دی به په خپل پیس باندې کار کوي. هغه ته سلیم صافی هم د موږ چټک تیز توپ چوونکی بالر ده. دغه پول د بالرانو رسم سي بلال سمي ده. نو دا به ان شاء الله د افغانستان لپاره ډېره ګټوره خبره وي ځکه سیر تر څنګ ته فضل حق فاروقي د ژغ تجربه اوس بيخي ډېره سوي ده او ورسره ورسره دغه اوس ډیت اوورز کې بالنګ ډېر ښه سوي ده. نو دا سي سړی ګوري ان شاء الله هېلي جوړيږي چې د افغانستان لوبډله به نور هم منظم شي.
یو ور به حشمت الله شهيدي په پرله پسې دوه لوبو کې نیمه سلیزه وهلې، د دې لوب لړۍ د ګټلو ویلت همدا کېدې شي.
حشمت الله شهيدي خاصه بیټنګ وکړه په اوله یو ورځنۍ سیالۍ کې ټول نه تیز خپل نیمه سلیزه وهلې، دومره کې ټول نه قرارې نیمه سلیزه خبره وهلې. زه فکر کوم چې دا هغه کنډیشنز ته لیدلو سره یو د لوبې په اړه باندې په سم شکل باندې پوهېدل او بیا دې څو خپل ځان تطبیقول. نو ولې نه، کرکټ خو ټیم
ټیم سپورت دا او یو لوبغاړی په تنهایی لوب نشي ګټلی او په کار ته چې ټول لوبغاړي یو ځای لوب کې ونډه واخلي تر څو لوب وګوري. د اشکت الله شاهدي په کپتانۍ کې اوس موږ لیدلې دي چې د سره دا فکر اوس پیاوړی سوی ده چې کوم لوبغاړی په څه وخت باندې د یو لوبې په ځانګړې توګه باندې چې کله بالنګ کېږي. نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوبه کې د محمد نبی راوستل، د ننګیال خروټی راوستل، هغه باندې اعتماد کول، اگر چې په هغه باندې پاول ورکې سکور وسو یا پاول بال باندې پشپګیزه ولګېده، نو دا په ټوله کې د هغه کیریکټر دی. او داسې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوندې لوبغاړي چې هغه نوي ځوانانو ته ورزی او ډاډګیرنه ورکوي، دا په خپله یو ډېر غټ قوت دی هرې لوبډلې سره. او بیرته کې چېرته د احمد الله شاهدي رول ته راسو، نو خو خامخا د 216 رنزو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 210 رنزو هدف ټاکل، دا ښایي چې دې کې د دغه نیمه سلیزه ډېره مهمه وه، ځکه چې ورسره څنګ ته د نن وروسته سکل رحمان الله ګربز اوټ سو بل بیټسمن نه درېد. تناخ پارټنرشپ بیا همدغه د محمد نبی او د احمد الله شاهدي و، وروسته هغه څومره نمرې چې موږ توقع کوله و نه شو، خو هغه د اوس په وکټ کې به خامخا لږ مشکل و، بلکې د دری دل یو پی او آسان نوې نمبر اخیستل. نو د کوم رقم سے اننگز را جوړ کړل ټوله کې بالکل د لوبه پر مخړلو کې او بل اخر د افغانستان د لوبه ګټلو کې خپل ونډه لري.
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز تو بوهنه خو یو سلیز او یو نیمه سلیز وهله، ولی ګربز یو دم خپل فوم له لاس ور کوي؟
اوس لپاره خو ګربز ماشاء الله فام کې ده، او سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیئر آف دا ټورنامنٹ، یو سل دوه اویا نمرې کړي دي په دوو لوبو کې، او په همدغه باندې به مخته لاړ شو ان شاء الله. ګربز به پراتم کې سیالي کې هم ښه کارکردګي کوي، خو د ګربز همدغه لوبه ده. ګربز به تا ته په اکثر لوبو کې سکور کوي، کله کله به نم کوي، او تنا داسې ګربز خ بیټسمین ده، همداراز ډیر ښه فیلډر ده. موږ په دې ډیرو دوو لوبو کې او په څو لوبو کې چې کله ګربز کیپینګ نه کوي او په ډیپ باونډری باندې دی فیلډینګ کوي، دی ده هغه منډه بال رانیول، د سلوریز مخه را ګرځول او په چټک شکل باندې بیرته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول، دا هم باید د لوبې مهم اړخ داسې پکې ولیدل سي. نو په ټوله کې ګربز د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده، او هیله به دایسي ان شاء الله د افغانستان لپاره په راتلونکو کې هم خیر
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو. په ورستۍ لوبه کې اته څلوېښت منډې وکړې په سخت وخت کې، او په لومړي ځلې په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې پنځه لوبغاړي وسوځول. ستاسو له انده محمد نبی باید یو ورځنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي؟
محمد نبی خو بیچاره لوبغاړی ده، او موږ خوشبخت یو چې محمد نبی غوندې لوبغاړی له روزه کسې بیټ سره هم قدر ته په اخیری اورونو کې ډېر ښه سکور کولای شي. اته څلوېښت منډې په تېرې لوبه کې وکړلې، همداراز پنځه وکټې د اول ځل لپاره د واخیستلې. بالکل دا د لپاره یو ښه لاسته راوړنه، غټه لاسته راوړنه، ولا ځکه چې تر اوسه په خپل کریر کې دا نه وای اخیستی. نو اول خو دې ورته مبارکي، او بل دا داسې زه فکر کوم چې خپل فټنس ته ډېر پام کوي. نو هیله ده چې ان شاء الله دای به راتلونکي سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبېږي، خاص کر اوس خو چمپیونز ټرافي د اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی ده. 2015 کال کې به چمپیونز ټرافي کېږي، نو هیله مو دغه ده چې ان شاء الله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبېږي، او ان شاء الله د افغانستان لپاره هم دغسې لوبې وګټي.
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلته د افغانستان قربتوب هم کېدای شي،
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي. خو بیا دا داسې داسې چې چیرته تاسو وایئ په اماراتو کې افغانستان لوبې کوي او د افغانستان هوم ګراوند ده، نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی ده. مثلا پال سټرلینګ دغه اوس د آی ایل ټی 20 نه خپل یو ورځنی سیالۍ او همدا رسټ سیالۍ ته راغی، نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده. نو دا به زه فکر کوم چې صحیح خبره نه وي چې موږ د دې بریا کریډیټ هوم کنډیشنز ته ورکو. او په هوم کنډیشنز کې ډېرې نورې خبرې هم دي، ځکه چې په امارات کې بیا هغه ماحول چې څنګه که چیرته لوبه په افغانستان کې کېدله جوړېدی شي هغه متفاوته ده. دلته خو دا د نړۍ په کچه باندې یو پیژندل شوی ګراوند ده، او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول د آیرلند لوبغاړي دلته ډېر لوبېدلي دي. نو زه فکر نه کوم چې دومره دي چې خاص اغېز درلودلی وو. هوم کنډیشنز داسې مسله داسې سړی د نظره نه شي غورځولی، خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډېره بې طرفه غوندې کنډیشنز وو. هم آیرلند او هم افغانستان دواړو خپل ګټې ته کارولای شوی سه الحمدلله افغانستان په کلوبه وګټله راشد خان په بیرته راځي لوبټله ته الحمدلله دا ډیر ښه خبر دا ډیر ښه زیری دا او موږ لا تر اوسه پورې د راشد خان پرفارمنس نه دا کتلای خو په څه رقم سه هغه خپل فټنس ته پاملر نه کوي څه رقم سه هغه خپل کرکټینګ کریئر ته پاملر نه کوي نو ان شاء الله هیله ده چې راشد خان هماغه راشد خان چې کله مخکې موږ لیدلې او وزلیږي او افغانستان لوبډله ان شاء الله بریا ته ورسېږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زمونږ د لوب له میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
موسم یہ بے مثال سمرا نرم سمرا پوست دے دامے خوستے دامے خوستے دامے خوست دے دامے خوستے دامے خوستے دامے خوست دے ملگری دی تول ہنر من خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا ولی اخت خکولی دی تیر عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پیر نلاری قدر د مل ما پاس پالے ملاری جڑی ماز دی کر لاری او جڑا لاری پیغلے ہم گو در لارے او بالارے نورا گتا وایا یم چے چلارے شر لارے آدم لارے روحی لارے کاروان لارے لو افغانستان لارے لو افغانستان لارے ہر یوم شر یہ آتل دے سمبول د مینه یو بل تھوڑی زړه کچ کول د مینه هر یو معصوم یې د سر تیری پوشن واری کوي دردو نه خفه شنه ارچه نر خبرې کوي اشوکن اڑکه چه ګولو نه پپ کولو ټومبي زړه زړه خځه ځونډي ورتا پډول ټومبي che so katan kavi mina davatan kavi mina davatan kavi us che so katan kavi us che so موسم یې بے مثال سمرا نرم سمرا
د آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لیوی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هر کله کو داونه خبرې کې چې امریکا د غږ له صورت نه په لس چند چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبرخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پر تاکلو که در طالبان پر فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خوب در هر سلومده در تیری اونه در لوی و سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوره و لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو 15,000 ملایانو نا در مستره در سنت تر لاسکه اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو در بخت و افغانان غصه پاره ولی.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
چې بیرونی مسعود بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نروال و پانتونی که پا اسلامی تعلیماتو که ترسره کردی ممکن آقا تستون زیجاد کشون در خلکو در ماستری سنه دویشل پارا حیث پروسیجر درست پر معلوم نده و ممکن در نهادون در افغانستان در پوهنزی یا هم در شریعت و اسلامی تعلیمات و فارغین در بندیز لنده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناست نیولې فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي او دا د موږک او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنی وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوښتی دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات ته راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکار کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پاره ولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوریت حکومت کې ل دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقې قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکې خپل معیاري چړنیز تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویا ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتمن به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګ په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتوراوي ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګر ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسره بللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د خزو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګر ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. د غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټون کې افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزی دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستۍ سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی په خوانې مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنۍ وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده چې د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غاک اوچات کړي او خپل سوزه بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي ښوونځیو ته لاړ سي، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوځي چې ور پې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهل هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله بچی ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم انده سي دینوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به خپل ته ډالې کولې دیو په تو غم او خادي کې شریکو دا واقعن چې دردون کې هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشالي ده چې اسناد رب نشي نو په خلاص لاس به موږ وکول شو چې وې هوا تم سفر وکړو او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ د کوم ګوټ کې د کومه هیواد کې چې موزيږي د وطن مینه به پزر کی وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتمن به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګری زبریدونو لامل او یو شمېر له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمیر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو دا ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ پر رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل 2.5 کلن ځن وروسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. د بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 1.5% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه لپاره اقتصادي
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي. د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمونږ صادرات لوړ شوي دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ لپاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید مونږ د صادراتو هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی، یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی چې په دې کې مثلا مونږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یې وغواړي، نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنا چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې دپاره اړینه ده بیرته شي، دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک او وی مصارفات باید خپل لوړ کې، خپل کنزمشن یا مصارفات لوړ کې، توکي وپیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنت ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتیږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته که څامه افغانستان کې به د انجونو پر ذکر بندیز وی او لکان به د اقتصادي ستونزو لامل درسونو نه فاصله نیسی، خو په گاونډي هیوادونو کې بیا د افغان ماشومان د زده کړو د حقونو نقص پاړه خبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا محل نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. د بنسټ ویلي دمګړی 15,000 افغان ماشومان چې د 15-14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا د شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له لوري هم تایید شوه او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما فرېښ د غربت د لاس مش کور وساتو او کښونځي وای. زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د خونځي وست نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې دا هغه په لسکونو زره ماشومان د دوه لسیزو څخه تقریبا د شونځي دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې تاو د بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1.5 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنیږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دی وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ را تګ لپاره د پاسپورت په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ را تګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه بنده ځاغ کما جذبرات د خدای په دی کوم بنده راخم واقع په سخت تکلیف کې دي دا بچون. اګه د میج د افغانستان پښتونه دي کده د پاکستان کې چا وخت راي دی ځکه هر سیاسي لیډر د پتا بند ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دی راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې ګدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینه لشو نه بیا.
او د ټولنیز رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پر خینی وکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بی ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړی ورځ اعلان کړ، خو طالبانو ویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان لامل دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا اوسادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دی ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړي او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. ل اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لمړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروي او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خنړې الوتکه به دوه رقمه توغندیزي وسلې لیږدي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروي کوي. او تاسو به ختیځ نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مونږ نه اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتر مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نموړي د ټرین اجوان لپاره خپل تعلیم هم پریخه ده. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کې کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن ومه ورځ لمن عمران غاړم تر بلې ونی مو له نوې زاویې د مسایلو له شنن سره پر خدای سپارم.
ಮಾಂದಿ ಮಮ್ಮನ್ ಮಾದಿ ಕಂದ ಹಾರ್ದಿ ಕಲ್ಲಕ್ ಮಾಂದಿ ಮಮ್ಮನ್ ಮಾದಿ ಕಂದ ټیکنیک او سپکتی او افغان دی د دې خاورې هزاره تر په منځ باندې ټیکنیک او سپکتی او افغان دی د دې خاورې هزاره تر په منځ باندې چې فکرونه